په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له شاهین بنیري اور.
مهم خبرونه د خیبر پختونخوا په چارسده کې په بادشاہ خان پوهنتون د وسلوالو په ډزو کې د پوهنتون د یو استاد په ګډون یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. او ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون خواوشا 3500 کسان غلامان کړي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په چرسده کې په بادشاہ خان پوهنتون د وسلوالو په ډزو کې د پوهنتون د استاد په ګډون یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. د پوهنتون استادان او زده کوونکي وایي وسلوالو نن سهار په پوهنتون ډزې کړې دي چې په نتیجه کې د پوهنتون دوه ساتونکي په هغه وخت ټپي شوي وو. د پوهنتون یو بل چارواکي مشالې ډوته ویل دي چې په ډزو کې د کیمستری د سانګې پروفیسر حامد وجل شوی دی. په پوهنتون کې اوس هم د ډزو اوازونه اوریدي شي. سو شپې وړاندې د پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت مشال ریډیو ته د پیښې په اړه داسې ویلو. شاهدین وایي چې د ډزو لړۍ اوس هم روانه ده او امنیتي سرتیري سیمې ته ورسېدلې دي. په جمرود کې په پرونی ځان مرګي برید کې د وژل شوو کسانو جنازې تیر ماښام په خپلو کلو کې وشو. د دوی جسدونو خاورو ته وسپارل شو. په وژل شوو کسانو کې د خاصدار ځواک لاین افسر نواب شاه، خبریال محبوب افریده او د باړې ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي شامل دي. په برید کې ټپي شوي د لیویز ځواک ظهیر احمد مشال ریډیو ته د پیښې په اړه صداسې وویل.
دا ټریفک سکواډ اټینډنس موږ خلو سهار وختي هغه سلسله کې زبار وروتم کرخانو مارکیټ ته، نو بس هغه کې بیا یک دم دا واقعیا را پیښه شوه. زما خپا کې غټ فرق راغله، هغه ماته شوې ده، هغه پلستر شو او لاس مې ده. هم بس هر طرف ته ویرانی وه او ها هوا چغې وې او بد حال و جی. بیا په موقع باندې داسې خلک هم پرشرایز وو، داسې کویک ریسپانس هم نو، مطلب ریسک کویک نو چې څوک مخې لراتلی نه شول.
د چارواکو په وینا په دې ترهګر برید کې یو لسنه وژل شوی او شل ټپیان شوی دي. درې بیلابیلو وسلوالو ډلو د برید پړه منلې ده. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي او هیله څرګنده کړې چې تیر ضربه د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي. وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ د هواري لپاره تر سعودي وروسته ایران ته تللې. تیر ورځ په تهران کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره تر لیدنې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل.
دا یو ډیر مقدس مشن دی او زما په خیال پاکستان ته پکار دی چې دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول رول ترسره کړي او مخلصې هلې ځلې وکړي چې موږ لګیا یو ترسره کوو یې. سعودي عرب زموږ د موقف او کوشش تعریف کړی او همداراز تهران زموږ هڅې ستایلې دي. نو ما په دواړو هیوادونو کې زموږ د غوښتنې په اړه مثبت ځواب موندلی دی. دا یو داسې وخت دی چې موږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه ترهګري او سخت دریځي ده او موږ به دې جګړه کې هله کامیابیږو چې موږ ټول یو موټی او متحد شو.
د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته لاغي خراب شوې چې سعودي په هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر په د جنوري په 2 نیټه اعدام ک. په پیښور کې د مدني ټولنو غړو د وړوکوالي د ودونو په اړه د اسلامي نظرتي کونسل د مشر په وروستیو سرګندونو نیوکې کړې دي. د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک په نوم د مدني ټولنو د اتحادیې مشر قبر نسیم تېر ورځ په پیښور په سلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې د کم عمرۍ د ودونو ختمولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظرتي کونسل راپورته کړې ده. سند او پنجاب صوبو کې د واده لپاره د عمر د حد ټاکلو قانوني مسودې منظور شوې دي، خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې سیاسي او مذهبي ګوندونه لا په دې لړ کې په یو قانون منظور ندی. اسلام آباد به د فروری په 6 نیټه افغانستان کې د سولې پاړه د سلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي. د افغانستان او پاکستان په ګډون د چین او امریکا غ چارواکي چې د سولې په اړه د خبرو لپاره په یو نقشه کار کوي وایي چې دوی به د فروری د میاشتې په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې راغونډېږي. د دغه څلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د غونډې اعلان د جنوري په 13مه نیټه په کابل کې د خبرو نه وروسته شوی و. دا خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه اورئ. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون خوشا 3,500 کسان غلامان کړي دي. دا راپور چې پرون خپور شو وایي سخت دریځې ډلې داسې کارونه کړي چې کیدی شي د جنګي جرمونو د انسانیت پر ضد د جرمونو او ټول وژنې برابر وګرځي. د بشري حقونو په اړه د ایران او عراق لپاره د ملګرو ملتونو د مرستیال مشن د های کمشنر لخوا خپور شوی دې راپور کې ویل شوي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جنسي غلامۍ په شکل کې په ښځو او ماشومانو تشدد ته دوام ورکړی. او د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې 13 اونۍ په بغداد کې له درک شوي وو په عراق کې د یوې ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تښتول شوي دي. رایټرز خبري ایجنسی لیکي دغه معلومات د عراق او امریکا د دوه استخباراتي تحقیقاتو پر اساس ورکړل شوی دي. له 2011 کال راهیسې چې د امریکا پوځي ځواکونه له عراق وتلي دا ړومبی ځل دی چې په عراق کې امریکایان تښتول کیږي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون ویلي چې له عراقي چارواکو سره په ګډه د دغه درېو تنو په اړه د معلوماتو موندلو لپاره کار کوي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسی حال اسلام آباد احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 102 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 40 پیسې او 104 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 40 پیسې او 225 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 95 پیسې او 9 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 13 پیسې او 23 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 25 پیسې او 202 اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د خیبر پختونخوا د چاسدې په سر ډیرو سیمه کې نن سهار وسلوالو پر باچا خان پوهنتون برید وکړل او داسې راپورټونه دي چې په سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته لا هم روانه ده. دغه برید یو عیني شاهد مشال ریډیو ته وویل هم د چاسدې په باچا خان پوهنتون کې نن د عدم تشدد فلسفې د لارښود باچا خان د تلین په مناسبت یوه غونډه جوړه شوې وه. د سیاسي او تعلیمي چارو یو شنونکي وایي پښتانه باید د هغوی پر خاوره د لګېدلي اور پښتنه د پاکستان له ریاسته وکړي.
پښتونخوا ولس پکار ده چې د ریاست سره صفا سوتره خبرې وکړي چې دا د متر کمی او دا هم پښتونخوا کې رواني.
د پاکستان د پارلمان یو شمېر غړي بیا پر حکومت نیوکې کوي چې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه نه عملي کوي. د دفاعي چارو یو پوه هم وایي چې حکومت هر څه پوست پرېښي دي. یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. اوریدونکو هیله ده له مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې موریدل چې په د چارسدې په سر ډیرو سیمه کې د باچا خان پوهنتون چې دغلته یو کیمپس لري پر هغې وسلوالو نن سهار برید وکړل او دغلته وایي چې لا اوس هم امنیتي ځواکونه پولیس او پوځ ورغلي دي د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د دغه پیښې د دغه برید د یو عیني شاهد حیات روغانی چې د یو لیکوال دی او دغلته نن ټاکل شوی و چې د باچا خان د تلین په مناسبت یوه غونډه جوړه شي. دغلته کې و دغه یونیورسټۍ ته ورغلی و نو د خپلو سترګو لیدلې حال مشال ریډیو سره شریک کړی دی.
سټوډنټانو هغه مشهور وو، دوه ګېټس بوله شولې، سټوډنټانو سوم بندي
سمر اسٹوڈنٹان ویسا سو پر خیال کی خجی شپگو وہ سو پوری او دا جی نے کو ہاسٹل دے کدہ لکھانو دے حیات صاحب دا وسلوال جی کم دی دا پا دی تاسو ہاسٹل تا ورنہ ہوتی دی کنا دا یونیورسٹی نورو برختم ورغلی دی اس تاسو دا ڈزو آوازونا او رہ دا غزے کی کنا دماکی مور سر روانی دی نو دا سن نوعیت والا دماکی دی آیا دا دا کریکر ٹائپ دی کنا دا ہینڈ گرنیٹ ٹائپ دی خلق کولی کنا جان مرگی چاو دین تاسو تسو شیدہ سی پا نظر باندے رازی خجی او دا فائرنگ چکم روان دے حیات صاحب نو دا دا پولیسو او دا خلقو تر منز روان دے کنا صرف دا خلق فائرنگ کئی یعنی دا پولیس او دا آرمی دستو سے پوزیشن دے اس خمونگ تا اطلاع دی جا دا آرمی دستے مرسے دے حیات خان صاحب تاسو د خپل ځان هم ډیر خیال ساتي او کدارتا په اخیری کې وایي چې تاسو د مرګ ژوبلې په اړه خو داسې تاسو څه په سترګو لیدلې نه دي یا مساورېدلې خو نه دي چې څومره یا څوک وژل شوي دي یا څوک ژوبل شوي دي
چار سدی پہنتون بارے چکم وسلوال برج شوے دے داغی او اینی شاہد او چ مشال ریڈیو تے حال رکھو منگا اور دن کو کوشش کو چے پسیما کی خپل خبریال تلاڑ شو دے ہم دغلتا موقع تر رسیدل دے او خو غسر ز منگا ٹیلی فون لیکا اڑی کنا ٹنگی کی رابطہ وسر نکی کی منگ بیام خص کو چے غا واخلو او نیخ پنیغا دا غزاین وسر نوی تازہ معلومات لا استراوڑو چار سدی د بادشاہ خان پونتون پر کیمپس ترنای حملے پاڑا مو د بادشاہ خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ل مشر او د سیاسی او تعلیمی چارو ل شنون کی ڈاکٹر خادم حسین سر مرکا اوکڑا دی وای دغه بریدونو مقصد د پختنو د علم مرکزونو ورانه ول او په عام ولس کې ویر تر حق پر ول دی خادم حسین د غرزوای حکومت باید د هغه مفکورو پر ضد مبارزه وکړي چې سخت دریځي او اروپکی توب زیږوي د نوموړي سره زمونږ د مرکز ته ورو
دا یو قسم علامتی اٹیک کو پا نان وائلنس یا پا عدم تشدد خود دا اٹیک کو نا سمرچ مخ کے پشا شوی دی دا سی بدی پیرم پشا کی گی دوی ما خبر در ریاست دا زموارے دا کنا چی گیر چا پیرا پوسٹونا چک پوسٹونا دی سنگ دا سی اوشو چی دشتگرد رانا نواتے شو دا در ما خبر دا دا کنا چی رسپانس ورد سنگ رو دا سہر تو پا جونا دا اٹیک شروع دے حمل شروع دا او زما خلک چې ګنټه نه زیاته تیره شو چې پولیس راغې او د درې ګنټو نه زیات تیره شو چې بیا فوج رو رسید نو کوک ریسپانس یونټ چې څومره باندې خرچ شوی دی هغه چرته دی د څلورمه خبره دا ده چې پروینشل ګورنمنت چرته دی
نو ډاکټر صاحب د سیمې زده کوونکي او د غراز عام خلک تاسو څه وایي چې د ترهګرۍ دغه پیښې به څومره اغیزمن کړي وي او هغوی ګنې کولی شي چې د یو ښه راتلونکي لپاره هیلې ولري
تاسو ته کنه چې د علم په ځای گزار کول مطلب دا دی چې د ټول وطن کې یره خورول غیره دومره زیات خوره شو چې زما خلک چې د څومره په هنتونونو په پښتونخوا کې دي په 400 او خو شو چې څومره دي په هنځینه دي څومره سکولونه دي هغه ټول د یره نه بند شو یا بند کړی شو دغه ما خبره ډیر زیات وضاحت سره مخه ته راځي هغه دا دی چې پاکستان ریاست د دیولین کارن دا خبره کوي د جون 2014 نه چې موږ به اخیری دهشتګرد پورې جنگ رواني د دې مطلب دا دی چې دهشتګرد باندې خو کېدې شي لګړې حمله کوي خو د دهشتګردۍ سوچ یا دهشتګردۍ باندې حمله نه کوي یعنی دهشتګردي یا د یری کاروبار هغه شان روان دی د جنگ اقتصاد هغه شان روان دی زما خیال دی چې پښتونخوا ولس به اکار دا دی چې د ریاست سره صفا صفا او صفا سوتره خبرې وکړي چې دا تبدیل به تر کومه وي او دا په پښتونخوا کې روانه وي او دا پښتونخوا کې صرف ولې روانه وي دلته څه چل داسې شوی دی چې تاسو مسلسل دلته بارود ده سوي
اردونکو ډاکټر خادم حسین چې د چاسدې پر پوهنتون باچا خان پوهنتون د نننۍ وسلوال برید پاړه خپلې څرګندونې له مشال ریډیو سره شریکولې. اوس اردونکو د چاسدې نه خو نه خو د پیښور نه را سره خپل یو خبریال ځلاند یوسفزی د ټلیفون په لیک راغلی دی. ګورو چې هغه سره په دغه پیښې په تړاو څه معلومات دي. ځلاند، تا ته سلیم شي وایو، څه نوي معلومات دي؟ دغه عملیات ګنې اوس هم روان دي، د مرګ ژوبلې په اړه پکې څه اطلاعات دي؟
د مرګ جوبلې په اړه باندې چې کوم تفصیل دی، نو د خیبر پختونخوا د حکومت یو غړی شوکت یوسف زید د پیښې پر ځای باندې زمونږ همکار شبیر جان سره چې خبرې کړې دي، د هغه د وینا تر مخه په دې برید کې شل کسان وژل شوي دي او 50 نور چې کوم دی نه دا جوبل دي. خو دا لا موږ نشو ویل چې دا لیکن حتمي شمېره ده، کېدی چې د شمېره کې نور اضافه شي، ځکه چې کوم د فوج د امریکا اداره ده آی ایس پی آر د هغې ډی جی اسم باجوا چې کوم ټویټونه کړي دي، هغه لږ ساعت مخکې په خپل یو ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې 2 نور وسلوال چې کوم دي هغې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شول، چې ورسره د وژونکي وسلوالو شمېره 4 ته ورسېده. خو هغه دا هم وایي چې لا اوس هم د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه چې دا هغه لا روانه ده. د دې ترڅنګ که دا ووایو، نو زمونږ د مشال ریډیو یو همکار ته د ټلیفون له لارې یو کس چې خپل ځان یې د تحریک طالبان پاکستان در آدمخیل ډلې ویان معرفي کوو، خلیفه عمر منصور په نوم باندې، هغه د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې ده او هغه وایي چې موږ نن سهار 4 وسلوال دغې پوهنتون ته چې کوم دی نو د برید دپاره ورلېږلي دي. جی ارون باچا،
دغلته ځلاند غونډه هم نن کېده د باچا خان د تلین په مناسبت، ځینې داسې هم رپورټونه چې لیکوالان، شاعران او ادیبان دغلته ورغلي وو یا پر لاره روان وو، نو دغه تا د وژل شوو کسانو شمېر موږ ته وویل، دا کوم معلومات لري چې دغه وژل شوو کې څوک دي؟ دا زده کوونکي دي، دغه مېلمانه چې دغه غونډې ته ورغلي وو دوی څخه څه کسان دي، دا څوک دي؟ دا معلومات تاسو لري یا ټپی شوي کسان؟
دغه کې چې کوم نن دغلته یو مشاعره کېده د امن مشاعرې په نوم باندې، باچا خان بابا د تلین په مناسبت سره یو مشاعره کېدونکې وه، نو مونږ د هغې یو عیني شاهد چې هلته کې یو شاعر موجود و هغې سره هم مونږ خبرې کړي دي. نو د هغه په وینا باندې دغه مشاعره کې چې کوم ګډونوالو په هغې کې څوک چا ته مرګ جوبله نه راوړېدلې، خو بعضې چې کوم ذرایع یا سرچینې کومې خبرې کړي دي هغې دا وایي چې یاره په دې وژونکو کسانو کې یو اسسټنټ پروفیسر چې کوم دی نو هم شامل دی، او ځینې پکې د پوهنتون چې خپل کوم سکیورټي ګارډز وغه پکې شامل دي. خو لا حتمی په دې اړه باندې موږ نشو ویلی چې په دې کې د امنیتي ځواکونو یا د سکیورټي ګارډز ونه شمیره ده یا استادان یا زده کوونکي په دې کې څوک دي.
او د سیمې عمومي دغلته د 400 شاوخوا سیمو امنیت، او بیا دغلته چې کوم نور کالجونه، سکولونه یا پوهنتونونه دي مردان شاوخوا کې، هغه ګنې کلاو دي کنه تړل شوي دي، د هغوی څه صورتحال څه دی؟
د سکولونو یا د پوهنتونونو د بندولو په اړه باندې خو لا حکومتي چارواکو لخوا یا د خیبر پختونخوا حکومت لخوا داسې کومه اعلامیه نه ده جاري شوې چې هغې ویلي چې ګنې پوهنتونونه چې کوم دی هغه بند کړی شول، او داسې څه اطلاعات موږ ته هم لا تر اوسه نه دي ترلاسه شوي چې ګنې چېرته سکولونه یا پوهنتونونه چې کوم دی هغه بند کړی شوي. خو عام طور هم چې داسې کله پیښې وشي، نو چې کوم د پېښور یا چې کوم نور ښارونه دي د هغې چې کوم داخلي او خارجي لارې دي په هغې باندې سکیورټي چې هغه سخته کړي شي، چې کوم خلک بهر وځي یا د ننه راځي د هغې د چیکینګ یا د تلاشۍ هغه کوم عمل چې هغه سختېږي، دا عمومي او دلته کې هرې پېښې سره دغسې کېږي.
او دغه د 400 او د مردان شاوخوا یا د پېښور روغتونونه، هسپتالونه چې دي، هغوی کې کوم بیړنۍ حالت اعلان شوی دی یا دغه
خیبر پختونخوا حکومت ته هغې د 400 او د مردان او د پېښور په هسپتالونو کې ایمرجنسي چې کوم دی نه هغه نافذ کړې ده، او لا تر اوسه پورې داسې څه اطلاع موږ ته نه ترلاسه شوې چې ګنې پېښور ته چې کوم ژوبل کسان چې دي هغه راوړل شوي دي. زمونږ یو همکار په هسپتال کې موجود دی، هغه به دغې تفصیل موږ ته راکوي. خو د 400 چونکې هلته کې د 400 او د مردان هسپتالونو چې دي دغه د پېښې ریزه ته زیات نږدې دي، نو په دغې هسپتالونو کې بیړنیز حالت چې دی هغه اعلان کړی شوی دی.
صحیح شو، ډېره مننه. دا ځلان یوسفزی اوریدونکو د مشال ریډیو خبریالو د پېښور نه موږ ته د 400 باچا خان پوهنتون چې کوم نن وسلوال برید شوی دی او لا عمل ته عملیات روان دي، په دغه اړه موږ سره معلومات شریکول.
دا مشال ریډیو دا.
او اوس هم د خیبر جنسای کیسې کوم پرون یو ځانمرګي برید شو، په دغه اړه یو رپورت د پولیټیکل چارواکي د خیبر جنسای پولیټیکل چارواکي د جمرود د پرونی ځانمرګي برید د وژل شو کسانو دی وای چې د وجل شو کسانو مړی د غوی په خپل کلو کې پرون ماخام خاورو ته وسپارل شو. په دوی کې د خاصدار ځواک دی لاین افسر نواب شاو د سیمې دیوه پیژندل شوی خبریال محبوب اپریدی ترڅنګ د باړې د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي شامل وو. چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې یو لس تنه وجل شوي او څه د پاسه شل نور ژوبل دي. د ژوبلو هغو درملنه د پېښور په حیات آباد روغتون کې روانه ده. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د جمرود د خاصدار ځواک لاین افسر نواب شاه پریدی جنازه په شاکه سیمه کې او د خبریال محبوب پریدی جنازه په برکمبرخیلو باړه کې ترسره شوه چې د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو ځایي مشرانو او خبریالانو پکې ګډون وکړ. همدارنګ په دې پیښه کې د باړې د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي اتویشت کلن شاه فیصل پریدی د نوموړي کورودانه او شپږ کلن زوی شازیب هم وژل شوی دی. دغه کورنۍ د باړې نه جمرود وزیر ډنډ ته را رسېدلې وه چې د دغې برید ښکار شوه او د شپږ کلن شازیب یو ډېر زړه بوږنوونکی تصویر په سوشل میډیا خپور شو چې دی پکې په وینو سور په سړک پروت دی او بنیان یې په چرو سوری شوی او په لاس کې یې د لسو روپو یو لوټ هم نیولی دی. خلکو پرې سخت خفګان ښکاره کړی دی او ویل کېږي پلار یې یو غریب مزدور وو. د جمرود په دې پیښه کې د جوبل کسانو درملنه په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې روانه ده او هلته یو جوبل شوی تن بادشاه ګل مشال ریډیو ته وویل
زه روان وم کارخانو پټک باندې را شو بس ځان ته خبر نه شوم یو دم ډس شو دماکا وشوه او بس ور ولګېدو. یو مې د خپا زخمی ده یو مې سر لګېدلی اوس مې ایکسرې وکړې چرې پکې دي نو مونږ پرایویټ وکړې نو دا غواړو چې سہولت وي علاج ښه کېږي.
د لیوی ځواک ظهیر احمد هم پکې جوبل شوی او د دغې پیښې په اړه یې وویل
د ټرافیک سکواډ اټینډنس مونږه خلو سهار وخت دی هغې سلسله کې زه بار ووتم کرخانو مارکیټ ته نو بس هغې کې بیا یکدم دا واقعیا را پیښه شوه. زما خپا کې غټ فرق راغلی هغه ماته شوی ده هغه پلستر شو او لاس مې دی او بس هر طرف ته ویرانی وه او ها هو چغې وې او بد حال و جی خلکم پریشرائز وو داسې کویک ریسپانس هم نو مطلب ریسک کویک نو چې څوک مخې لا راتلی نه شول.
او یو بل جوبل شوی تن کاشف زیاته کړه
کرخانو لا راتلم د کار له او بس دلته داسې کوس لا راورځو د ځکه یو زوردار د مکاوه نور بس بیا یغنه باد زنه هم پوي شوی زمو په خیر بس یو دوزه معمولی زخمی ده عمر نه زخمی شوی ډیره خو بس شکر د خدای بس کړی یو.
د خیبر په جمرود وزیر ډنډ سیمه کې د دغې پیښې پړه لشکر اسلام وسله والې ډلې او تحریک طالبان شمالي وزیرستان ډلې په ګډه په خپله غاړه اخیستې وه. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو اوس بیا ورځو چاسدې ته په باچا خان پوهنتون چې کوم برید شوی دی نن سهار او دغلته اوس هم له ویل کېږي چې عملیات روان دي. زمونږ خبریال غلام غوث دغې ساحې ته دغه ځای ته ورغلی دی. غلام غوث تلی مشه یو که دغه ځای یو تصویر را ته راکړي چې امنیتي وده څنګه ده د دغه پوهنتون شاګردان چېرته دي په سهال دي استادان څه دي څومره خلک راغلي دي په دغه سیمه کې څه روان دي دا مهال؟
جی بالکل دا وخت د باچا خان پوهنتون چې کوم په چاسده کې دی چې په سړک باندې لګ دی خو نو هلته چې موجود یم او دغه سیمه چې کوم دنو امنیتي ځواکونه په خپله ولخه کې دغه ټول پوهنتون اخیستی دی دغلته کې عملیات چې کوم دي نو اوس هم دغه دي روان دي. اوس هم له دې نه د ایمبولینسو دننه ورتګ او بهر راتګ چې کوم دي نو هغه دغلې دوام لري او چې کوم د یوې شاهدینو سره ما خبرې اترې وکړې دغه پوهنتون کې چې دننه کوم دغه دي زده کوونکي دي د هغې سره مې خبرې اترې وکړې د یو زده کوونکي سره ما خبرې اترې وکړې هغه ته وویل چې سهار مونږ په هاسټل کې دغه اوده وو چې دغه برید دغه شو شروع شو. بیا د هغه نه ما دا تپوس هم وکړو چې کومو کسانو دغه برید دغه سره ترسره کړی نو دغه تا په خپلو سترګو لیدلی دي نو هغه مشال لري ته دا وویل چې او شپږ تنه چې کوم دغه برید کوونکي وو هغه ما په خپلو سترګو باندې دغه سړي دي لیدلي دي پښتو ژبې چې کوم دي نو دغه کوله
غلام غوس
عمرونه چې کوم نو هم دغه ځوانانو
غلام غوس زمونږ غږ کاوري دا راته وایه مهرباني وکړه چې دغلته داسې هم ویل کېږي چې په دغه پوهنتون کې د دې په هاسټلونو کې دننه ځینې شاګردان ایثار پاتې دي محاصره دي داسې خبرونه څنګه دي تاسو معلومات لرئ؟
بالکل جی هم لږه شېبه وړاندې راځه چې سر سره خبرې کوم نو د دې نه مخکې چې دغه کوم زده کوونکو سره ما دغه خبرې اترې وکړې نو دا به تقریبا یو شل منتا یا پنځلس منتا مخکې دغه کسان چې کم نینو هغه راوستلی شو او د دې کې اوس د رسکې چې کوم دغه راغلي عملیات دي هغه لا هم دوام لري، خو چې کوم امنیتي چارواکي راغلي دي درته د پوځ چارواکي هم راغلي دي، ایپس والا هم راغلي دي، پولیس هم راغلي په بنچ کې کې هغې دا وایي چې دن نه دم ګړی چې کم نینو شرطیال چې کم نینو هغه د هغې په قابو کې دی او چې کم برید کوونکي دي نو هغوی دا دعوه کوي چې هغه دغه شوي دي دغه ټول دوی وایي چې شپږ دغه برید کوونکي دي او دوی ته چې کوم د مرګ جوب دي په اړه باندې د صوبایي اسمبلۍ غړی شوکت وسبلۍ لږه صبح وړاندې راغلی او هغه دن نه هم ورغلی او دا ورسره مونږ خبرې اترې وکړلې هغه دا هغه د وړنا تر مخه په دې کې تر شلو پورې چې کم نینو کسان دغه شوي دي ودل شوي دي او د پنځوسو نه زیات دغه دي جوبل دي چې هغه بیا د چارسدې او د مردان او د پېښور چې کوم دغه دي روغتونونه دي هلته لېږدول شوي دي او په دغه ټولو روغتونونو کې بیړني حالات چې کوم دي هغه ناتش کړی شوي دي او دلته ډېر ګڼ شمېر کې خلک هم راغونډ شوي دي د کلي او په هسپتالونو کښې هم ډېر زیات دغه دی رش دی او دلته چې د باچا خان پوهنتون د وایس چانسلر په رحیم مروت په وینا باندې درې زره کسان چې کوم دي نو هغوی دلته زده کړې ترلاسه کوي چې په هغې کښې څلور څلور نیم سوه دغه جنکۍ هم دي دغه شان څلور پنځه سوه چې کوم دي نو په دې کښې د کالج دغه ده عمله ده استادان دي او نوره دغه ده عمله ده نو هر څوک چې کوم دي نو بس را روان دي څوک دي
دغه ټوله عمله غلام غوس دغه د یونیورسټۍ د عمله دغه زده کوونکي دا ټول ګنې تاسو وایئ چې بهر را ایستل شوي دي دغه پوهنتون نه که نه لا هم دننه ځینې خلک پاتې
دغه عمله خو باچا صاحب په مجموعي تاسو ته ما وویل په دې کښې دا ځینې سیکنډ شپونه وي دغه خو وایس چانسلر صاحب ټوله دغه وایي شمېره وایي خو دا سهار وختي دغه برید ترسره شوی دی وایس چانسلر فضل رحیم مروت هم په دغه مهال له پوهنتون ته نه و راغلی او هغه دا وویل چې ما ته ټلیفون راغی چې مه راځه او دلته چې حالات چې کوم دي نو هغه دغه دي ګړبل دي نو زیاته د سټاف د عملې دلته سهار وخت چې دغه لړه هم وي نو دومره لکه چې دا کم تعداد زیادېږي دا تقریبا د څلورو زرو پورې ټوله شمېره جوړېږي نو دومره کسان په دغه مهال باندې سهار وختي موجود نه وو خو دا د پوهنتون چې کوم ټوله دغه ده ټول رکاټ دی نو هغې زموږ سره دغه کړی دی شریک کړی دی البته د دې پېښې په اړه باندې پوره تفصیلات اوس هم روان دي دا
صحیح شو ډېره مننه ډېره مننه
پوره تفصیلات چې راشي بیا به اورېدونکو ته
صحیح شو ډېره مننه ته هم د ځان خیال ساته اورېدونکو تاسو ته دغه پېښې په اړه دم په دم مونږ نوي تازه معلومات درکوو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوس یو رپورټ درته لرو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره تر سعودي وروسته ایران ته تللی ویلي چې د دواړو هیوادونو حکومتونو په دغه لړه کې د پاکستان هڅې ستایلې دي نوموړي هیله څرګنده کړې چې ډېر زر به د تهران او ریاض اړیکې بیرته ښه شي نواز شریف همداراز ترهګر او سخت دریځي د سیمې د هیوادونو ګډ دښمنان بللي او پر ضد یې د ګډو هڅو د پرمخ وړلو پر خبره ټینګار کړی دی په دې ډله پېښوره زموږ د خبریال رپورټ اورو
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي ترمنځ د کړکېچ د هواري غوښتنه کړې او هیله یې ښودلې چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې شخړه هواره شي نوموړی همداراز وایي ایران له سعودي سره د تعلقاتو ښه کولو ته لیوالتیا ښودلې او په نږدې راتلونکي به پاکستان او ایران د دې لړۍ د څارلو لپاره ځانګړي استازي وټاکي او په خبره یې چې له سعودي مقاماتو سره به په دې اړه خبرې وکړي او به هم د استازي ټاکلو ته وهڅوي دا څرګندونې صدر اعظم نواز شریف د سه شنبې په ورځ په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وکړې ښاغلي شریف ویل چې پاکستان د ایران او سعودي ترمنځ په رامنځته شوې شخړې اندېښمن دی د دې شخړې هواره یې سپېڅلی مشین اوباله وویل چې سیمه دا مهال د ترهګرۍ او سختدریځې له ناورین سره مخ ده چې پر ضد یې باید شریکه جګړه وشي دا یو ډېر مقدس مشن دی او زما په خیال پاکستان ته پکار دي چې دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول رول ترسره کړي او مخلصې هلې ځلې وکړي چې موږ لګیا یو ترسره کوو یې سعودي عرب زموږ د موقف او کوشش تعریف کړی او همداراز تهران زموږ هڅې ستایلې دي نو ما په دواړو هیوادونو کې زموږ د غوښتنې په اړه مثبت ځواب موندلی دی دا یو داسې وخت دی چې موږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه ترهګري او سخت دریځي ده او موږ به دې جګړه کې هله کامیابېږو چې موږ ټول یو موټی او متحد شو پاکستانی پوز مطبوعاتی دفتر د سه شنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوست لخکر جنرال لاهي شریف د ایران له دفاع وزیر سره لیدلي او په دوه اړخیزو او د سیمې په امنیتي وضعیت ورسره خبرې کړې دي خبر پاڼه کاږي ښاغلي لاهي شریف ترهګري یو نړیوال ګواښ بللی چې د سیمې د ناکرارۍ پوره وړتیا لري او د مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی
دا یادونه ورده چې د سعودي او ایران تعلقات تر هغه وروسته خراب شول چې ریاض یو شیعه عالم باقر النمر اعدام کړ چې مظاهره چیانو یې پر ضد په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او قونسلګری برید وکړ او هغه یې وسیزل. د دې پیښې په نتیجه کې سعودي سملهوالو له ایران سره سفارتي تعلقات پرې کړل او ورسره بحرین، سودان او کویت هم له تهران سره خپل ډیپلوماتیک تعلقات وځنډول.
د پېښور نه زموږ د خبریال رپورټ اورېدو. په پېښور کې دولس نیمې بجې شوې، د غرمې اورېدونکو د شاهین بونیری نه لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت پخوانی وزیر او د اسمبلی غړي شوکت یوسفزی رسنیو ته ویلي چې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. د پاکستان د فوج ویان جنرال عاصم باجوه په خپل ټویټر پاڼه ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او تر اوسه څلور بریدګر وژلي دي. په جمرود کې په پرونی ځان مرګي برید کې د وژل شوو کسانو جنازې تیر ماښام په خپلو کلو کې وشو او د دې جسدونه خاورو ته وسپارل شو. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلي دي او هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي. په پېښور کې د مدني ټولنو غړو د وړوکوالي د ودونو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي. سند او پنجاب صوبو کې د واده لپاره د عمر د حد ټاکلو قانوني مسودې منظور شوې دي، خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې سیاسي او مذهبي ګوندونه لا په دې قانون نه دي رضا شوي. اسلام آباد به د فروری په شپږمه نیټه افغانستان کې د سولې په اړه د څلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي. ملګری ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون خوښ 3500 کسان غلامان کړي دي او د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې تیره ونۍ په بغداد کې له درکشي وو په عراق کې د یوې ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تښتول شوي دي.
او سوریدونکو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راته د پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی وایي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي د افغانستان مفاهمتي عمل د بحالۍ لپاره جوړ کړل شوی څلور ملکی رابطه کمیټې ټولو افغان طالبانو ډلو باندې زور راوړی چې هغوی له افغانستان حکومت سره زر تر زره د امن مذاکراتو پیل وکړي. په دې موقع د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي دي چې افغانستان کې امن د خطې او په پاکستان کې د امن د بحالۍ اولین شرط دی. د ادارې په وینا چې افغان خارجه وزیر خبره تر څه حده سمه ده، خو حقیقت دا دی چې افغانستان حکومت له هم پخپله د ترهاګرۍ د خاتمې لپاره وړاندې راتلل پکار دي او دا هم چې پاکستان بې شکه تل په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه کړې دي، ځکه چې پاکستان ته معلومه ده چې د دوی امن له افغانستان سره تړلې دی. دریا اخري کې وایي اوس ښکاري داسې چې د څلور ملکي کمیټې یو ښه اړخته روانه ده. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي اجرس پڼه خپل ادارېیې کې وایي چې خصي حد هر انسان بنیادی حق دی، خو که په پاکستان کې وکتل شي نو معامله بل رنګ ده. دلته په ګوټ ګوټ کې جعلي ډاکټران لګیا دي او د انساني ژوند سره لوبې کوي، خو چار دي د خیبر پختونخوا خوي چې انتظامی یې په پبو او زاخیلو کې د یوې چاپی دوران د اتایي ډاکټرانو و کلینیکونه وتړل. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د خیبر پختونخوا د حکومت دا یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دا عمل ټول خیبر پختونخوا ته ورسول شي. ادارې اخري کې لیکي خبر دا وی چې د صحت محکمه خپلو کارمندانو ته څوک چې جالي کلینیکونه کوي ورته وایي چې خپلې دندې بندې کړي او د دې لپاره دوی ته یو نیټه ورکړي او بیا د دغې ټاکل شوې نیټې وروستو په غټه پیمانه اپریشن شروع کړي او دا اپریشن نه یوازې د دوی پر ضد بلکې د جالي دوایانو خرڅونکو پر ضد هم وي چې دا شند دي اولس دا مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې حواله شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، امریکای فارن افیرز مجلې د سعودي عرب او ایران ترمنځ راپورته شوی نوی کړکیچ کې د پاکستان د رول د څرنګوالي او حمله امریکا خبرېدونکي نیویارک ټایمز وسپانه بیا د افغانستان د پارلماني انتخاباتو پر سر د هغه هیواد د ملي والی په حکومت کې د اختلافاتو پر موضوع لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی یې تاسو ته ورو. د فارن افیرز مجلې لیکنه وایي په دې وروستیو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر او د همغه هیواد د باچا زوی محمد بن سلمان پاکستان ته جلا جلا سفرونه وکړل تر څو د سیمه ییزو امنیتي خطرونو د مخنیوي په لړ کې د پاکستان د مشرتابه ملاتړ ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه سعودي چارواکي غواړي چې له ایران سره په شخړه کې پاکستان د دوی په طرف ودرېږي. د سعودي حکمرانان داسې انګیري چې د پاکستان چې د نړۍ دویم لوی مسلمان اکثریتي او د ایټومي وسلو لرونکي یوازینی اسلامي هیواد دی، ملاتړ به د دوی لپاره د خورا زیات اهمیت وړ وي. سعودي چارواکي همداراز له پاکستانه غواړي چې د ترهګرۍ ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو په جوړ کړي ائتلاف کې ورسره پاکستان په ښکاره ودرېږي. خو لیکنه وایي ریاض به د اوس لپاره پر دې خوشحاله شي چې د اسلام آباد له لوري د سعودي عرب د ملاتړ په هدف مضبوط سفارتي بیانونه مخترع شي. لیکنه کاږي سعودي چارواکو چې په دې وروستیو کې پاکستان ته سفرونه درلودل، له اسلام آباده بېلابېل پیغامونه ترلاسه کړل. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې د سعودي عرب امنیت ته متوجه هر رقم خطر ته به سخت ځواب ووایي. خو د پاکستان وزیر اعظم بیا په خپل بیان کې وویل چې حکومت به هڅه وکړي د سعودي او ایران ترمنځ پیدا شوي نوي کړکیچ ته د خبرو اترو له لارې یو حل پیدا کړل شي. لیکنه وایي د دې معنا دا شوه چې د پاکستان سیاسي حکومت غواړي د سعودي او ایران په شخړه کې بې پرې واوسیږي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یوه لیکنه وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ګل پر ورځ له یوې مودې راهیسې د ځنډول شویو پارلماني او د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو کولو اعلان وکړ. خو په کابل کې د ملي وحدت حکومت بیا د دغو ټاکنو لپاره پر وړاندې کړل شوي پلان نیوکې کړي دي او هغه غیر قانوني بدلی دی. د افغانستان د حکومت د اجرایه مشر عبدالله عبدالله ویاند جاوید فیصل ویلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل مشروعیت له لاسه ورکړی او دا ځکه چې همدا اداره وه چې د خپل کمزوري مدیریت له وجې د هیواد تیر عام انتخابات په شفافه توګه ونه کړل شول. نوموړي له انتخاباتو د مخه په دغه اداره کې د یو لړ اصلاحاتو کولو پر خبره ټینګار کړی دی. لیکنه زیاتوي د افغانستان د ملي یووالي حکومت چې د هغه هیواد د 2014 کال د لانجمنو ټاکنو په نتیجه کې د امریکا په منځګړیتوب جوړ شو، لا هم د خپلو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو په کار کې پاتې راغلی دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یویش په لنډو څپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدل شي.
اوریدونکو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د لارې د یوې نقشې پر ټولو اصولو موافقه شوې ده. خو افغان چارواکي د دغه اصولو د جزئیاتو او څرنګوالي په اړه بیا څه نه وایي. ټاکل شوی چې د سولې د دریم پړاو خبرو لپاره غونډه د راتلونکي فبروري میاشت په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې جوړ شي. رضوان مراد تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند خیرالله آزاد وایي د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د چوکاټ پر اصولو موافقه وشوه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پریکړه وشوه چې د دغه اصول له مخې موږ کولی شو د افغانستان د سولې خبرې پیل کړو او د همدې اصولو په مراتبولو سره د دې پروسې بریالیتوب ته هیله من یو.
خو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند وویل اوس له وخت نه مخکې ده چې د دغه اصولو جزئیات په ډاګه شي. خیرالله آزاد زیاته کړه چې د سولې پروسه وخت نیسي او نشي کېدای چې په خبرو اترو کې مطرح شوې مسئلې اعلان شي، ځکه د دغه شان غونډو پایلې معمولا په بدلېدو وي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د لارې د یوې نقشې برابرول د افغان حکومت لپاره د هغو ګامونو مشخص کول دي چې له مخې به د سولې خبرې پر مخ وړل کېږي. د کابل په غونډه کې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پاکستان په استازیتوب د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري، په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی او د چین لخوا د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي دینګ ژیون ګډون کړی و. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایان خیرالله آزاد وی بل څلور اړخیزه غونډه به په دوه اونیو کې په اسلام آباد کې جوړه شي او په هغې کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تګلاره ټاکل کیږي. نوموړي ویل افغان حکومت به د لارې د یوې نقشې پر اساس له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي.
کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي نو موږ به دا پروسه په خالي فضا او پرته له کوم پروګرام نه ترسره کوو. موږ به داسې پروګرام ولرو چې د ټولو خواوو ملاتړ ورسره وي او د هغې له مخې به د سولې د خبرو د څلور اړخونو په ملاتړ سره دا پروسه پر مخ ځي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیلېږي نو هغه مهال به په دې پروسه کې د ښځو استازو او د ټولنې نورو قشرونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزین دشتگردی مکمل ختم
افغانان سوالی بیشک چوالی
دیر سخت روانی تیرم یا هر چکنی
دوستان کن نمسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو کمانډان ویلي له یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې د پرمخ وړلو مسولیت اخیستی دی، د دوی کار ضد او نقیزې پایلې لري. د دغه جنرال په خبره، کله چې افغان ځواکونه پلان شوي عملیات پرمخ وړي، ښه پرمختګونه لري، خو له پیښو سره د مقابلې پر مهال هغه رنګ چې لازمه ده اقدام نشي کولی. د وایي دغو ستونزو ته باید په 2018 کال کې جدي پاملرنه وشي. فریبا ظاهر جزئیات لري.
په افغانستان کې د امریکایي قواوو یو ویان بریډ جنرال ویلسن شافنر ویلي چې د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره لا هم په ځینو برخو کې دغه ځواکونه ستونزې لري. جنرال شافنر چې له افغانستان څخه د یو ویډیویي کنفرانس له لارې په واشنګټن کې له خبریالانو سره خبرې کولې، وویل د دوی د ارزونو له مخې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو فعالیت ضد او نقیضې پایلې لري. دوی وایي افغان ځواکونه په پلان سوي عملیاتو کې بریالي دي، خو په ځینو برخو لکه د یوې پیښو په دفع کولو کې تشي یا خالیګاوي هم لري. دغه امریکایي جنرال زیاتوي چې په داسې حالاتو کې دغه ځواکونه د منظم کېدو او د وضعیت د کنټرولولو لپاره ډېر وخت تیروي، چې د ده په خبره دا د هغوی یوه کمزوري شي او باید په 2018 کال کې پاملرنه ورته وسي. په همدې حال کې جنرال شافنر د افغانستان کومندو ځواکونو وړتیاوې ستایلې دي او هغه دوی پېښې یادې کړې چې له کومې خالیګا یا تشې پرته یې ترسره کړې. یوه له دغو لاسته راوړنو له طالبانو څخه د کندوز ښار بېرته نیول یاد سوي دي. دغه امریکایي مقام وایي د افغانستان له 404 ولسوالیو څخه 9 یې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي او په 12 نورو کې طالبان نفوذ لري. د دغه راز په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه هم خبرداری ورکړ. شافنر د افغانستان د ځینو پوځي واحدونو په مشرتابه کې د فساد شتون ته هم اشاره کړې ده او وایي په ټولیز ډول د دغه هېواد د پوځ او ملي پولیسو د لیکو پوره کولو لپاره باید 25,000 نور کسان وګمارل سي. دوی وایي ډېری سرتیري د تېښتې هڅه کوي او یا نه غواړي نومې راجستر سي، ځکه ځینې یې حتی خپلې تنخواوې نسي ترلاسه کولی. د دغه امریکایي جنرال په خبره، د دې لپاره چې سرتیري پر خپلو دندو پاتې سي، مشران باید هغوی ته پر خپل وخت معاشونه ورکړي، ښه ډوډۍ او پر وخت رخصتۍ په ګډون نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دوی وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا چارې هم پیل سوي دي او لومړنۍ جنګي الوتکې او هلیکوپترې ورته رسېدلې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې په خپل هېواد کې د جګړو د رهبرۍ مسولیت واخیست، خو لا هم زرګونه لویدیځ ځواکونه د روزنې، تجهیز او پوځي سلام مشورو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته
دي غلام چې دومره بیا ته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غ مين له ژوند د سره نسته. دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه به ختمي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته کې کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کې.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سې شنبې پر ورځ په خوست کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په وغونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو منسوبین له دې کبله وستایل چې په لږو او محدودو امکاناتو یې د خلکو سولې ژوند او د دې هیواد پولې ساتلې دي. د غونډې ویناوالو افغان سرتیرو ته ډاډ ورکړل چې ولسونه د دوی ملګري دي او د تیر په څیر به له دوی سره یو ځای د خپل هیواد پولې او امن وساتي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د خوست قومي مشرانو او اوسیدونکو په یوه غونډه کې افغان امنیتي ځواکونه له دې کبله وسایل چې په لږو امکاناتو یې د نظام او د خلکو د سولهیز ژوندانه څخه ساتنه کړي او په دې جګړهیزو حالاتو کې د ولس ملاتړ خپل کړی دی. د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان تړي افغان ځواکونه په دې وسایل چې په لږو او نشتو امکاناتو خپلې دندې په ښه ډول سرته رسوي.
د خوست ولسونه د هغې په نمایندګۍ په وسلوالو قوتونو باندې نه یوازې نن د تاریخ په اوږدو کې په ویاړو، په خاص ډول په اوسنی شرایطو کې چې ډېرو په نیمګړیو امکاناتو باندې تاسو د خپل ولس د خپل سرحدونو نه دفاع کړې ده او دفاع کوئ او قربانۍ ورکړې دي. دا ولس ستاسو دی، تاسو د دې ولس یې.
د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران بیا په خپلو خبرو کې د امنیتي ځواکونو روحیه وستایله او په هلمند کې د یو سرتیري د ژوندانه وروستۍ خبرې چې خپلو ملګرو ته یې کولې وړاندې کړې. ده وویل دې سرتیري خپلو ملګرو ته د ژوند وروستۍ پیغام دا ورکړ چې خپل سنگر پرې نږدي.
په دومره لږ امکاناتو سره هیڅ ملک د خپل خاورې او د خپل ملت نه داسې دفاع نه ده کړې. ما ته یو ملګری کیسه کوله چې په هلمند کې موږ محاصره شو، مرمۍ ټوله راته خلاصه شوې. یو ملګری مو زخمي دی، د ژوند اخري سلګۍ دی، ولی بیا هم ملګری ته دا ناری وایي چې د مرمۍ سره احتیاط وکړئ او د خپل مورچې نه او د خپل ولس نه دفاع وکړئ.
ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې او وی ویل
دښمن دې په دې پوه شي چې زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو په ملا تړلی کمربند دوی ته دا پیغام ورکوي، هیڅکله به د دوی دا ارزو نه پرې کیږي چې دا نظام ټوټه ټوټه او دا ملک بیا په فرقو او بیا په ډلو ټپلو سره وویشي.
د امنیتي ادارو د چارواکو په استازیتوب خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم په خپلو خبرو کې د خلکو له اعتماد او باور مننه وکړه او تر څنګ یې له خلکو په کلکه وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره د تل په شان خپله همکاري روانه وساتي.
د خوست مېړنی ولس لکه څرنګه چې تاریخ په اوږدو کې د خپلې خاورې ساتنه کړې ده، د خپلو ملي امنیتي ځواکونو په څنګ کې ولاړ وو، بیا هم دوی زموږ په څنګ کې ودرېږي. موږ په تنهایی هیڅ شی نشو کولای تر څو زموږ په څنګ کې دغه مېړنی ولس نه وي.
یاد دې وي د خوست په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې داسې مهال د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډې او پروګرامونه ډېر شوي چې افغانستان په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د شتون خبره هم کیږي د جګړو او بریدونو د ډېروالي شاهد و.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څخه خواره زایا کولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو دوردونکو بلوڅ سیاستوالانو د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکټی د وژنې په قضیا یا کیس کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف بری کېدو پر عدالتي پریکړې انتقاد کړی دی. بلوڅ سیاستوالانو مشال ریډیو ته وویل په دې مقدمه کې باید مشرف ته سزا ورکړل شوې وای. د بوکټی زوی جمیل بوکټی وای پر دې سربېره چې د انصاف تمه نه لري لوړو عدالتونو ته ځکه ځي چې نړۍ ته وښیي چې په پاکستان کې عدلیه آزاد نه ده. خو د پرویز مشرف ویاند دا خبره ردوی او وای په مشرف جوړې شوې مقدمې سیاسي دي او دا چې د هغه هیواد عدالتونه پر انصاف ولاړې پریکړې کوي. پامیر ساحل معلومات راکوي.
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکټی زوی جمیل بوکټی وای د کوټې عدالت تر فیصله وروسته وس د خپل پلار وژنې په اړه اعلی عدالتونو ته ځي. نوموړي مشال راډیو ته ویل د دوشنبه پر ورځ د اکبر بوکټی وژنې په قضیه کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت لخوا د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف بری کول هغه څه ول چې د تمه لرله. جمیل بوکټی وای وس لوړو عدالتونو ته ځکه ځي چې نړۍ ته وښیي چې په پاکستان کې عدلیه او نورې ادارې آزادې نه دي.
ایک آدمی جس کو میں نے نامزد کیا ہے وہ آج تک
عدالت میں ایک منٹ کے لیے نہیں آیا.
هغه کس یعنی پرویز مشرف چې زما ور باندې د قتل دعوه ده د یو منټ لپاره هم عدالت ته نه دی حاضر شوی. د اکبر بوکتی د وجنې هیڅ پلټنې پیل نه شوې. صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت باید پلټنې کړی وی خو هغوی هیڅ ونه کړل. یوازې ویناوی یې کولې چې د اکبر بوکتی قاتل به عدالت ته وړاندې کوي. ما پخوا هم ویلي وو چې بلوس ولس دی په پاکستان کې له هیچ چا د خیر تمه نه کوي، نو نه به په های کورټ کې را سره انصاف وشي نه په سپریم کورټ کې. خو نړۍ ته ښودل غواړم چې دلته نه جمهوریت شته، نه عدلیه آزاده ده او نه هم رسنۍ.
جمهوریت ہے نہ جوډیشری آزاد ہے نہ پریس آزاد ہے.
خود پخوانی جنرال پرویز مشرف ویاندا آسیا اسحاق وای د مشرف پر ضد ټول مقدمه سیاسي دي او دا ردوی چې ګواکې په پاکستان کې عدالتونه آزاد نه دي.
پرویز مشرف کے خلاف اکبر بختی کے قتل سمیت جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں.
لومړی خبر ادا چې د اکبر بختی وژنې په ګډون د پرویز مشرف پر ضد ټول مقدمه سیاسي دي. دویم دا مقدمه د غچ یا انتقام له ذهنیت سره جوړ کړل شوې دي، او بل دا مقدمه په سیاسي میدان کې د یری لقبله جوړې شوې دي، ځکه چې دا ټولې مقدمې هغه وخت پیل شوې چې مشرف په 2013 کال کې پاکستان ته دستنېدو او په سیاست کې د برخې اخیستو اعلان وکړ. هغه وخت مشرف ویلي وو د پاکستان پر عدالتي نظام باور لري، هیڅ غلط کار یې نه دی کړی، نو ځکه به د ټولو پر دروغ ولاړو مقدمو مقابله کوي. هغه باوري وو چې له دې مقدمو به په عزت بری کیږي.
نواب اکبر خان بوکټی په 2006 زیږدیز کال کې د پاکستان فوج په عملیاتو کې وژل شوی وو. د اکبر بوکټی مشر زوی جمیل بوکټی وایي کله چې د ده پلار ووژل شو نو د زیات فشار له کبله د ده د پلار جمهوري وطن پارټۍ ډلې کسان هم ورسره ونه درېدل، او د اختر منګل له بلوچستان نېشنل پارټۍ پرته هیڅ چا د احتجاج په توګه له اسمبلۍ استعفا ورنکړه. د تور پورې کړ چې د بلوچستان پخواني وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ تر واکمنېدو وروسته هم د وژنې هیڅ پلټنې ونه کړې. خو ډاکټر مالک بلوچ مشال راډیو ته وویل د ځکه دا کار ونه کړ چې قضیه په عدالت کې وه.
قضیه په عدالت کې وه، هر څه په عدالت کې روان ول. ماته دا وویل شول چې د وزیر اعلی په توګه د زه پرویز مشرف ته عدالت ته له حاضرېدو استثنا یا برات ورکم. ما وویل زه ورته برات یا خلاصه نه ورکوم، باید هغه عدالت ته حاضر شي. اوس خو عدالت فیصله وکړه، موږ ټول یې باید درناوی وکړو او وی منو. خو زما شخصي نظر دا دی چې له نواب صاحب سره او بلوچستان سره چې مشرف ظلم کړی هغه سزا باید ورته ورکړل شي.
د دوشنبه د ورځې عدالتي فیصلې په اړه د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ډلې مشر اخترجان مینګل وایي مسأله دا ده چې وژل شوی کس بلوچ دی چې غږ یې نه اوریدل کیږي.
وژل شوی کس بلوچ دی چې تر ننه یې فریاد یا غږ نه دی اوریدل شوی. پر چا چې د قتل دعوه ده هغه نه یوازې پوځي دی بلکې پوځي جرنیل دی. په دې هېواد کې دا دواړه طبقې برابرې یا مساوي نه دي. چې ته به دا ووایې چې بلوچ ته به انصاف ورکړي،
بلوچ کو وہاں پہ انصاف ملے گا.
اختر منگل زیاده کړه په خوای هم د نواب اکبر خان بوکټی وژنې په اړه غږ پورته کړی او اوس هم د هغه لزوی سره ولاړ دی. خوای دوی زیاته هیله نه لري چې د بوکټی کورنۍ ته به انصاف ورکړل شي، ځکه چې په پاکستان کې عدلیه هم آزاد نه ده چې په کار و.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان د سند او پنجاب صوبو اسمبلیو د واده لپاره د هلک او نجلۍ د عمر د حد ټاکلو لپاره قانوني مسودې منظوري کړې دي، د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي لا هم په دغه اړه د یو قرارداد پر راوړلو نه دي سلا شوي. دا په داسې حال کې هم ده چې د پاکستان اسلامي نظریتي کونسل په دې وروستیو کې ویلي دي چې د کم عمرۍ واده باید د اسلام د شرعي اصولو خلاف عمل ونه بدل شي. خو تېر ورځ په پېښور کې مدني فعالانو د اسلامي نظریتي کونسل پر دغه بیان نیوکه وکړي. تفصیل هم له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
د قانوني چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی معاون خصوصي عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې په وړوکوالي کې د ودونو د مخې نیولو لپاره د سزاګانو سختولو او د واده کم نه کم عمر 13 کاله ټاکلو په لړ کې د پښتونخوا د اسمبلۍ ټول ګوندونه یو نظر نه لري.
کیونکہ دا یو جنے شناختی کارڈ جوڑی گی 18 سال کی پکار دے چہ دا جنے کمی ہوا تے ایج دے دا 18 کال شی سانہ چہ زمگا اسمبلی کے سیاسی پارٹیاں نے دی مو غوڑو چہ دے ایج بانے متفق شی
ہم پدی لڑکی 13 ورس پ پیخور پریس کلب کی دا پختونخوا سیول سوسائٹیز نیٹ ورک پنوم دا مدنی ٹولنو دا سوری لاندی پا یو خبری کانفرنس کی دا یادی ټولنی مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې په کم عمری کې د ودونو د مخی نیولو په لړ کې نوی ستونزه اسلامی نظریاتی کونسل راپورته کړی ده او د یادی ادارې مشر د واده لپاره د عمر یو حد ټاکل او د دې لپاره قانون سازی کول غیر اسلامی ګرځولې دي
په خرطوم کې او په قاهره کې چې کوم د اسلامی ممالک کو کانفرنس کې او په غیر دواړو کې ډیکلریشن پاس کړی چې په مسلمان ممالک چې کوم دین او غیر په خپل ملکونو کې د کم عمرې د واده د ختمې حواله سره کوم څه د اقدامات کوي نو د شیرانی صاحب دا وینا چې د بچپن یا د کم عمرې چې کوم واده دی دا اسلام سره موافقت کړي او د دې خلاف خبره کول ګناه ده نو دا موږ د پاره چې کوم دی باعث تعجب ده
د ماشومانو د حقونو لپاره په قبایلی سیمو کې د کارکونکي یوې مدني ټولنې مشر زرعلي خان اپریدی وایي په کم عمرۍ کې د ودونو د مخې نیولو لپاره هغوی په قبایلی سیمو کې هم خپلې هلې ځلې توندې کړې دي
پټاکې موږ یو کمپاین شروع کړی دی نو موږ پوسټ کارډ ساين کوو د خلکو نه او هغه بیا موږ نواز شریف ته او قومي اسمبلی ته لیږو چې دا ماشومان عمر د 14 کالو پورې شي واده لپاره
په سین صوبه کې د واده لپاره د هلک او جینۍ کم نه کم عمر 18 کاله ټاکل شوی دی او په پنجاب کې د هلک عمر کم نه کم 18 او د جینۍ 14 مقرر کړی شوی دی او په دې باندې د عمل نه کولو په لړ کې په سین او پنجاب کې سزاګانې سختې کړې شوې دي خو د پښتونخوا صوبې لپاره د پښتونخوا د اسمبلی نه د داسې یو قانون منظورولو په لړ کې د قانوني چارو لپاره خصوصي معاون عارف یوسف وایي
مونږه جی آی تم او مولانا فضل الرحمن کوم یو ګروپ دی هغه تم او نور سونه چې اسلامک پارټي دی هغه تم مونږه ریکوست کړو چې مونږ سره یو ټیبل باندې کینی کې بیا بعد کې شوک احتجاج کوي بیا مسله مسائل جوړي نو مې چاپس کې کینو او دې باندې خبرو کو بیا د بل پاس کوجه
د یادونه وړ ده چې د واده لپاره کم نه کم عمر د 13 کاله ټاکلو لپاره د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند د تیر صوبایي حکومت په دور کې هم د قانوني مسودې منزورولو هڅه شوې و خو هغه وخت هم د پښتونخوا ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دغه قانون منزورولو نو سلا شوي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اردن کولا غرس ته مشال رادیو په جنوبی وزیرستان کې شوی یو بمی چاودنه کې د نازمینی په نوم دی وی ماشوم جلای په د پری زاکیدو خبر ورکړ د دغه ایجنسی پولیټیکل ایجنټ پرون د غي د درملنې لپاره د اسماعیل خان یو شخصي روتون ته ولاړ او د دغه ماشوم له کورونای سره د مالی مرستو اعلان وکړ رسمي د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود رپورت راکوي
د مشال ریډیو په خبرتیا د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرول اسلام تیر ماښام د ډیر اسماعیل خان په یو ځانګړي هسپتال کې د سولي وزیرستان بار وان دو سه دن کې نه کلن نظمی نه چې کومې څو ورځې مخکې خپل جواب شا په مځکه کې خوندي بم په 14 کې بایللې و پښتنه ته ورغی او 50,000 نغد کلدارو ورکولو نه علاوه د نظمی نه د علاج د ټولو خرچې ورکولو اعلان وکړلی په دغه مو کې پولیټیکل ایجنټ مشال ریډیو ته په دا رنگ ورځا غدان
د مشال ریډیو زه شکریا د کوم چې هغه مونږ ته د دې اطلاع راکړه چې دا څه واقعیا شوې ده او ایوا مشوم جنې د خپل ایوا خپل بایلل دی په دمکه کې زه د دې چې کوم فیملی کسان دی هغه سره افسوس اظهار کوم او زه دلته دا اعلان کوم چې دې په علاج باندې څومره پیسې لګي هغه په دې هسپتال کې وي او کدن علاوه پشاور یا اسلام آباد په هسپتالونو کې د خپل جوړولو لپاره پیسې لګي جنو هغه به انشاء ټول پولیټیکل ایڈمنسٹریشن برداشت کوي اوس په دې ټیم باندې د علاج روان ده زه د فلحال 50,000 روپۍ ډاکټرونو سره جمع کوم
د نظمینه پلار وویل
تیمونو عزت خان د پولیټیکل ډیره شکریا ده کو چې هغه مش تروغ او د غلیر لکه یمو بخي خوش شوی هنه یعنی زه د ډیره شکریا ده کوم
وړو کې نظمینه د پولیټیکل ایجنټ ملاتړ په دا رنگ وستا یو
بسم الله الرحمن الرحیم د من بنی پولیټیکل روغلای دی چې مو پښتنه وکړه او علاج مو مفت کو
دا دے ہاں یادوی چ پدغے موقع دے مشال ریڈیو پر نشاندہی پولیٹیکل ایجنٹ دے سلی وزیرستان لدا میدان سی میں وہ سے دون کی محمد علی شاہ منخیل چکم دماغی توازن بللائی دائے کورتا ہاں وارا غائے او دا غوڑو بچون تا یہ لزرا نخت کلدار ورکول و سرا دے محمد علی ہاں دے مفت علاج اعلان وکڑ لی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا دا باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو لمشال رادیو واوري
د باختر